سلام د ازادي رادیو نننې ماخمنه خبری مجلې ته ز احمد تکل تاسو هر کله کوم د دې خبرونه مطالب ملګری ملتونه وایي باوري ادعا وشته چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته لسلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي دي. پنټاګون وایي له هغو پوځیانو سره به حساب کتاب ونه شي چې په کابل کې لس ملکي وګړي په یوه هوایي حمله کې ووژل.
امریکا یو زبرځواک دی، موږ نشو کولای پر وړاندې ودرېږو.
یوه ډله خبریالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستانه یې وباسي.
موږ په دوامداره توګه خپل د اوسېدنې ځایونه بدلوو چې له تا په لاس ورته نشو. اقتصادي وضعیت هم ډېر بد دی.
او سپینه منی وایي د افغانستان د څه کم لس میلیارد ډالره کنګل شویو زیرمو د نه ازادولو لپاره دلایل لري.
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. موږ له خپلو شریکانو سره په دې اړه بحث کوو.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
ملګری ملتونه وایي باوري معلومات ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو د واکمنۍ دوه رئیس افغانستان کې تر سلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي دي. نن په کابل کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. او ایران د 2015 کال د اتومي تړون مقابل اړخونه تورن کړي چې د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کوي. پښپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي باوري معلومات ترلاسه کړي چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیس افغانستان کې تر سلو زیات کسان له محاکمې پرته وشل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرستیال نادال نشیف نن په جنوا کې د دې شورا په غونډه کې وویل چې د دې وژنو تراویا زیات یې له طالبانو سره تړل شوي دي. د افغانستان د لری کړې شوی حکومت استازي نصیر اندیشم د بشري حقوقو په شورا کې تور پورې کړشي طالبانو وخت له رسیدو وروسته یو شمیر کسان نیولی او شکنجه کړی دي. خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دا تورونه رد کړی دي. احمد الله وسق چې د طالبانو د حکومت یو ویان دی ازادي رادیو ته وویل
دا راپور په واقعیتونو او حقایقو باندې نه ده بینه. په دې اړه باندې هیڅ نوی شواهد او ثبوتونه نه دي وړاندې سوي او کوم تعداد چې دی ویلی دا ډیر زیات د حقیقت نه لري. که په بعضو ساحو کې کومې پیښې رامنځته سوي هغه هم ډیرې کمې امکان لري چې د قومونو تر مابین او د خلکو تر مابین شخصي خصومتونه او دښمنۍ موجودې دي چې له هغه عمله به ځینې پیښې سوي وي. د افغانستان د اسلامي امارتو مجاهدینو پورې
په دې اړه وروسته په خبرونه کې نور جزئیات هم دراورو. نن په کابل کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي وژل شوی او ټپیان ټول ملکیان دي. د دې وزارت د ویان رسیال عقیل ګل اعظم وایي دا ماین د ټانګې لوګر په سیمه کې د سړک د غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه پورې چا د دې چاودنې د مسؤلیت پړه پر غاړه نه ده اخیستې. دا تیر جمعې په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې دوه جلا چاودنې شوې چې دوه ملکیان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي وو. د جمعې د ورځو یې د چاودنو پړه د داعش خراسان څانګې منلې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د دې هیواد د کرکټ ملي ټیم په 2022 او 2023 کال کې شلوره او 500 ټیسټ لوبې په مخ کې لري. دا کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د راتلونکو لوبو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په راتلونکو دوه کلونو 2022 او 2023 کلونو کې خورا ډېرې مهمې سیالۍ ولري او د قوي او پرمختللو هیوادونو سره به خپلې لوبې ترسره کړي. دا ویل ده چې د دې کلونو په لړ کې به افغانستان له استرالیا، ویسټ انډیز، نیوزیلند، پاکستان، هند، سریلانکا، زیمبابوی همدا شانتي د نورو پرمختللو هیوادونو پر وړاندې خپل لوبې ترسره کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د 2022 کال د مارچ په میاشت کې د 3-5 ورځې لوب د ترسره کولو لپاره هند ته سفر وکړي. لا ساده لريونه خبرونه اوري. ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل اړخونه تورن کړی چې په وینا یې د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کړي. دا وروسته لاغه ده چې ایران سره د دې اټومي تړون د بیا ژوندي کولو پر روانو خبرو کې ښکېلو اروپایي ډیپلوماټانو وویل تهران نوي وړاندیزونه مطرح کړي. د دوی په وینا دا اقدام له تړون سره اړخ نه لګوي. د ایران د مرکزي پلاوي مشر په ټویټر کې لیکلي چې یو شمېر ښکېل لوري د رښتینې ډیپلوماسۍ پر ځای د په وینا د ملامت خودلو پر عادت ټینګار کړي. تر دې مخکې د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو په یو شریک بیان کې ویلي وو د ایران له هغه نو وړاندیزونو سره مخ دي چې دوی په وینا له تړون سره اړخ نه لګي او د خبرو قیمتي وخت له لاسه وځي. د هنګری چارواکي وایي د سربیا پولې ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له کور سره ټکر شوی چې وتنه پکې وشل شوی او څلور نور پکې ټپیان شوي دي. پولیس وایي پیښه پرون ناوخته د مورهالوم په نوم یو کلی کې وروسته لاغې رامنځته شوه چې موټر چلوونکي د پولیسو لخوا د ودرېدو امر ونه منه او هڅه یې وکړه چې په ډېره چټکۍ وتښتي. موټر چې تر لسو زیات کډوال پکې سپاره وو د سربیا د پلیټ شمیره درلوده او له یو کور سره تر ټکر وروسته چپه شوی. اروپایي چارواکي وایي د هغو کډوالو شمیر چې د بالکان له لویدیځو هیوادونو له لارې له اروپایي ټولنې ته په غیر قانوني توګه ورځي سکال دوه برابره شوی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان براک او د ورښت امکان شته. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 3. کندهار آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 15. مزار شریف آسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 1. او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 8.
د ازادي رادیو مخمنۍ خبری مجله اورې. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته ملګری ملتونه وایي باوري معلومات تر لاسه کړي دي چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو رئیس په افغانستان کې له سلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیال نن په ژنیو کې د دې شورا په غونډه کې وویل له دې وژنو تر اویا په زیاتو طالبان تورن دي. د افغانستان د پرزیدلي حکومت استازي نصیر اندیشه هم د بشري حقونو په شورا کې تور پورې کړ چې طالبانو واک تر لرسېدو وروسته یو شمېر کسان نیولي او شکنجه کړي دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا تورونه رد کړي دي. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند راکوي چې دا شیبه په استودیو کې راسره دی. انصب مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د حکومت څلور میاشتې له هغه څه سره چې دا شورا یې له محاکمې پرته وژنې، د خپلو حقونو څخه د ښځو محرومول او بشري بحران بولي لیوي. په جنیوا کې نن د دې شورا په جوړ شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مرستیالي ندال نشیف وویل د طالبانو لاسته د کابل له لویدو راوروسته یې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د چارواکو او غړو د وژنې په اړه لسګونه باوري تورونه ترلاسه کړي دي.
Between August and November we received
د اگست لمیاشتې تر نومبر پورې موږ تر سلو زیاتو پخانی او امنیتی ځواکونو او هغو کسانو چې پخانی حکومت سره تړلی وو د وژنې باوري تورونه ترلاسه کړي دي. د دې وژنو څخه لږ تر لږه د دوه اویا وژنو سبب طالبان ګڼل شوي دي. د ځینو وژل شوو کسانو جسدونه په څرګنده نندارې ته ایښودل
شوي.
د بشري حقونو د شورا مرستیال همدارنګ ویل د دې وضعیت له کبله د ډیرو افغانانو په منځ کې ویره او اندېښنه خپره شوې ده. ندال نشیف زیاته کړه چې د اګست میاشتې راهیسې تر اوسه اته مدني فعالان او دوه خبریالان هم په افغانستان کې وژل شوي. نوموړي همدارنګ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د 950 کسانو نیول هم یاد کړل چې د دې په وینا غیر قانوني نیول شوي دي. دا د میاشتې په پیل کې د بشري حقونو د څار سازمان په یو ریپورت کې ویلي و چې په څلورو ولایتونو هلمند، کندهار، غزنی او کندهار کې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو تر سلو زیات غړي یا بې محاکمې وژل شوي او یا جبري تری تم کړی شوي دي. خو اوس د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ټول افغانستان کې د تر سلو زیاتو کسانو د وژل کېدو خبره کوي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا ریپورت رد کړ. دا طالبانو د حکومت یو ویان احمد الله وسیق زاده رډیو ته وویل د دوی حکومت د بخنې فرمان ته چې د طالبانو د مشرتابه لخوا اعلان شوی په بشپړه توګه درناوی لري او عملي کړی دی. هغه وویل
دا راپور په واقعیتونو او حقایقو باندې نه ده بینه، په دې اړه باندې هیڅ نوی شواهد او ثبوتونه نه دي وړاندې سوي، او کوم تعداد چې دی ویلی دا ډیر زیات د حقیقت نه لري. که په بعضو ساحو کې کومې پیښې رامنځته سوي هغه هم ډیرې کمې امکان لري چې د قومونو تر مابین او د خلکو تر مابین شخصي خصومتونه او دښمنۍ موجودې دي چې له هغه امله به ځینې پیښې سوي وي. د افغانستان د اسلامي امارتو مجاهدینو پورې
په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان په نننۍ غونډه کې د افغانستان د پرزیدلي حکومت استازي نصیر اندیش شاه هم خبرې وکړې. ویل چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې هدفي بریدونه او د خلکو تری تم کول زیات شوي دي.
They resumed the cycle of violence and vengeance. Accounts of the summary.
دوی طالبانو د تاو تریخوالي غچ اخیستنی او دامونو لړۍ لسره پیل کړي. د امنیتي ځواکونو او پخواني حکومت چارواکو د جبري نادرکۍ سبب شوی او همدارنګ اقلیتونه په زور بي ځای کېدو ته اړ کړي دي چې دا د طالبانو لخوا خبرې شوی ویری یوازې لګ پرده پورته کوي. په رسنیو کې د په وینا ډېری کمې پیښې منعکس کیږي یا ثبتېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په نننۍ غونډه کې د دې شورا مرستیالي وویل چې افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. ندال نشیف وویل بشري بحران د ښځو او نجونو وضعیت د بیکاری د زیاتېدلو او د افغانستان د پانګې کنګلېدلو د دې شورا اندېښنې زیاتې کړي. تر دې مخکې د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالي پرشیشه ګاسمن ویلي وړتیا ده چې ملګري ملتونه د افغانستان د بشري حقوقو په اړه دقیق څار وکړي.
راپور کې مو قدرمن اوریدونکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه د اندېښنو جزئیات اوریدل چې په دې ترڅ کې پر طالبانو پورته شوی چې د دوی په واکمنۍ کې لږ ورځې چې دوی واک ته رسیدلی دي په افغانستان کې لسلو زیات کسان له محاکمې پرته وژل شوي او په دې وژنو کې تر اویا سلنه پورې د تر اویا کسانو پورې وبخي تر اویا د زیاتو کسانو د وژنې پلا پر طالبانو اچول شوې ده.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادي
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګور لوګ در شوی.
پوهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
له آزادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. متحد ایالات وی هیڅ سرتیره به د بی پیلوټه الوتکې د هغه برید په اړه حساب ورنکړي چې په اگست میاشت کې په کابل کې وشو او د یوې کورنۍ لس غړي پکې ووژل شول. د پنټاګون ویان پرون رسنیو ته وویل د ملي دفاع د وزیر او نورو پوځي چارواکو چې د دې پیښې د څیړنې لپاره ګمارل شوي هغه توصیې به عملي شي چې د حساب ورکولو هیڅ لارښوونه نه ده پکې شوې. خو د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ چې د عملانو د مجازاتو غوښتنه یې کړې وه اوس وایي نشي کولی د امریکا په څیر له یو زبر ځواک سره په شخړه کې ښکیل شي.
له نږدې څلور میاشتو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا هیڅ چارواکی یا همسرتیری به په کابل کې د اګست میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د بې پیلوټ الوتکې د برید په اړه حساب ورنه کړي. د پینټاګان ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ ناوخته رسنیو ته وویل د ملي دفاع وزیر لویټ آستین د جنرال کلارک او جنرال مکنزی چې د دې پیښې د څیړلو لپاره ګمارل شوي وو هغه توصیې تایید کړې چې په کې په دې عملیاتو کې شامل هیڅ چارواکی او سرتیری حساب ورکولو ته مجبور نه دی. خغلی کربی زیاته کړه که دوی په خپلو څیړنو کې داسې څه موندلی وای چې په دې عملیاتو کې کمزوري رهبری، ناغیړي او یا هم د مجرمانو په څیر عمل شوی وای څیړنې به بل ډول پیل شوی وای.
که وزیر باور درلو چې د اګست په 19مه د شوي هوایي برید په اړه ځواب ورکونه اړینه ده خامخا به له دې ډول هڅو ملاتړ کاوه.
د پینټاګان ویان د امریکایي نظامي چارواکو له قوله وایي دا برید یو غموونکې تېروتنه وه او قصدن یې هم د ناغیړۍ له امله نه دی شوی. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په وروستیو کې د اګست په 19مه امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په وسیله د کابل هوایي ډګر ته نږدې یو موټر په نښه کړ چې څو تنه پکې سپاره وو. دا برید د هغه خونړۍ حملې دوه ورځې وروسته وشو چې د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو. مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه او د دیارلس امریکایي عسکرو په ګډون پکې 170 تنه ملکي افغانان ووژل شول. امریکا لومړیو کې په دې باور وه چې دا موټر د داعش اړوند وسلوالو دی. هغه باور چې وروسته ناسم ثابت شو او موټر هم د داعش وسلوالو نه بلکې د یوه مرسته کوونکي و. متحده ایالاتو له دې پیښې وروسته یو پلاوی وټاکه څو دا قضیه وڅېړي. د قرباني شوې کورنۍ یو غړی ایمل احمدي چې په دې پیښه کې یو خوری او یو ماشوم وژل شوی ازادي راډیو ته وویل دوی د پیښې عاملانو ته د سزا غوښتنه کول او لای هم کوي، خو که امریکایي نه غواړي دوی نشي کولی له زبرځواک سره په شخړه واوړي.
امریکا یو زبرځواک دی، موږ نشو کولی پر وړاندې ودرېږو. موږ څو ځلې وویل هغه کسانو چې دا کار یې کړی باید مجازات شي، څو راتلونکي کې دا ډول کار تکرار نه شي. خدا زل امریکا وویل دا کسان د مجازات وړ نه دي،
قابل تنبیه نیستند.
په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربی وایي هیواد د امریکا ته د دې کورنۍ د لیک په اړه ژور فکر کوي. هغه غوښتنه چې قرباني شوې کورنۍ هم له دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې کړې وه. له دې وړاندې هم د امریکا د مرکزي قوماندانۍ قوماندان جنرال مکنزي د اګست د 9 پیښه یوه غموونکې تېروتنه بللې وه. دا برید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو په وروستیو ورځو کې او په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو 14 ورځې وروسته وشو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان د خبریالانو یو سل کسیزه ډله له اروپایي ټولنې او کاناډا غواړي چې دوی له دې هېواده وباسي. د خبریالانو د یو شمیر اروپایي او امریکایي هېوادونو مشرانو ته په یو سرخلاصي لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړي ویلي دي چې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، له شاوخوا 4 میاشتو راهیسې په افغانستان کې پټ دي او برخلیک یې نه دی معلوم. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغان خبریالانو یوې ډلې د جرمني، فرانسې او کاناډا مشرانو ته د یو سرخلاصي لیک په استولو غوښتنه کړې چې دوی د ورسره مخ له شدیدو امنیتي ګواښونو وژغوري او له افغانستانه د خپلو هیوادونو ته انتقال کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي چې دوی د اروپایي ټولنې د ژورنالیستانو ملي ټولنې SNJ او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون IFJ ادارو لخوا تایید شوي لیکونه هم لري چې امنیتي ګواښونو سره مخ او اړتیا ده چې باید زر تر زره له افغانستانه امن هیوادونو ته انتقال سي. دغه لیک چې د خبریالانو دغې ډلې ازادي راډیو ته هم راستولی پکې دا هم لیکل شوي چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان خبریالانو وهل ډبول، سپکاوی او آن ځینو نامعلومو سیمو ته یې بیول زیات شوي دي. د دغې سل کسیزې خبریالانو له ډلې څو تنو یې د خپلو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د خپلو کړو دندو له امله د ژوند له سختو حالاتو سره مخ دي. نظیفې احمدي او علي سجاد مولایي وویل
ما بیشتر از 100 خبرنگار در افغانستان
موږ لسلو زیات افغان خبریالان چې د اروپایي ټولنې د خبریالانو د عمومي استاز ولای له دفتره لیک لرو او هغه تاییدوي چې موږ له لوړ و امنیتي ګواښونو سره مخ یو. خو نن له افغانستان د خبریالانو په نوم نور خلک وزي او له بعده مرغه موږ له تیرو 4 میاشتو هڅو لا هم افغانستان کې پاتې یو او هیڅوک موږ ته پام نه کوي.
اوس وخت زموږ پر وړاندې امنیتي ستونزې ډېر شدید ده. موږ په دوامداره توګه خپل د اوسېدنه ځایونه بدلو چې لا تو پلاس ورته نشو. بلخ واغه خبریالان چې مخکې رسنوي سره کار کاوه اوس یې اکثره بیکاره دي. اقتصادي وضعیت هم ډیر بد دی، نو له همدا عمله موږ ټول د تخلیه او بشري مرستو غوښتنې یو.
دا خبریالان داسې مهال له نړیوالو له افغانستانه د دوی پر استلو ټینګار او غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د څو خبریالانو د وهلو ډبولو، بندي کولو او نامعلومو سیمو ته د وړلو د اداګانو په اړه بېلابېل راپورونه خپاره شوي دي، هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. درې ورځې مخکې د کابل ټایمز خبري آژانس یو خبریال سید راشد کاشفي هم سخت وهل شوی و. نوموړی ادعا کوي چې د طالب وسوالو له لوري د خبریالۍ د کار پر مهال ډبول د دغه پرانیستي لیک او د خبریالانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالان یې بلال کریمی او احمد الله وسیق هم وپوښتل چې د راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. بلخوا د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه هم تاییدوي چې دا مهال اکثره خبریالان له شدیدو امنیتي ګواښونو او بېلابېلو نورو ستونزو سره مخ دي. د روان میلادي کال د اگست میاشتې له 15 وروسته لکه چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شول، له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغانانو د تخلي پر مهال په سلګونه خبریالان هم بیلابیلو هیوادونو ته انتقال شول. وړاندې د خبریالانو د ملي او نړیوالو بنسټونو له لوري د طالبانو تر واکمنېدو وروسته څو ځلې د افغان خبریالانو او رسنیو پر کار، بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د طالبانو له لوري د بندیزونو پر لګولو اندېښنې مطرح شوې دي.
له آزادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاتې افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر یې 180 ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي دي او هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د دغو افسرانو له ډلې رحیم الله نن له اسدالله لودین سره په مرکه کې وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوري.
زمونږ د مجموعي تعداد په هند کې د افغان نظامي محصلینو افسرانو جګړنانو ټوټل شمېر 30 پورې رسېږي. اوس مهاله پورې زمونږ سره هلته او مرسته نه د هند حکومت له لوري شوې او نه د افغانستان د نوي نظام له لوري شوې ده. البته مونږ په کراتو کراتو د هند حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زمونږ حالات خپلو سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زمونږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی. مونږ سره د یو څو خشونت څخه هم پولیسو یې کار اخیستی. مونږ ته یې پته دمګه هومره ویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ او خپل سفارت ته مراجعه وکړي او هغوی ته مشکلات حل کړي. مونږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې، هغوی ویلي چې مونږ مخکې تاسو ته مسؤول یو ځکه چې پخوا نظام او هغې نظام مونږ سپورټ کولو کې حمایه کولی. اوس هغه نظام د منځه تللی، مونږ هم 24 یو او تاسو سره هیڅ ډول مرسته مونږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولی شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپل امکاناتو څخه کار واخلئ. زمونږ تاسو سره هیڅ ډول مرسته نشو کولی. دا هغوی ځواب د هر وخت مونږ لپاره منفي و.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه ښه کوئ؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه، امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې. په نړیواله میډیا کې یو راپور هم د بخنې د نړیوال سازمان له لوري خپور شوی چې په هغې کې راغلي چې تېرو میاشتې کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نو تر کړې د اوسني نوي نظام له لوري له کوره ویستل شوي دي او بېدرکه شوي یا وژل شوي دي چې جسدونه موندل شوي. دغه ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسی پیدا کړی. دا په کراتو کراتو د دې څخه زیات دي. عمده علت زموږ سر ته د کیس خطر له امله موږ نشو کولی چې بېرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه. دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغسې بریدونو ښکار شوي وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوي وي او یا حمله دره کوي؟
ډېر زیات ملګري مونږ سره تماسونه نیسي. د هغه نورو ملګرو په اړه مونږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادرکه شوي، د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې ستاسو د کورنیو غړي په نظام کې وو؟ ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظامي برخه کې؟ نو دې معلومات نظر د نورو منابعو نه مونږ ته زیات را رسېږي ځکه چې مونږ په مستقیم اندازو سره په تماس کې یو. د هرې پېښې نه مونږ ته خبر راکوي. مونږ ته ډېر زیات معلومات کېږي. په همدې خاطر باندې مونږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بلی. او تاسو هلته په هند کې سفارت ته ورغلی یې، ځواب مو نه دی ترلاسه کړی، د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی، د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې شته، د دوی دروازې مو ور ټکولې دي، دوی څه وایي درته؟
خپل سفارت لري او تاسو خپل مشکلات خپل سفارت چارواکو ته ورسوئ. دلته تاسو سفارت ده چې د هغه د افغانستان حکومت نمایندګي کوي.
د افغانستان د پخوانی دولت د وسلوالو ځواکونو یو افسر رحیم الله و چې په هند کې د زده کړو دوره پای ته رسېدلې او له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې نه افغانستان ته ستنېدای شي او نه په هند کې د پاتې کېدو امکانات لري. ستاسو له پیغامونو
محمد علی او پادار هم د هلمند ګریش ولسوالۍ سره پیغام لیک ته راغلی یم. ارځ دا د درې میاشتو تر مخ چې د ګریش ولسوالۍ د سقوط حالات نو د جنګ په وخت کې په بازار سره ملکیان او کورني خلک ټول ووت. په بازار کې یوازې طالبانو د پخواني حکومت عسکر او خلک وو. نو په دې وخت کې طالبان بازار ته چې راغله چار ځای به وارله د غلیمت په نامه باندې د خلکو سه شخصي شیان اخیستله چې دا د حکومت دي. خلکو سه شخصي موټر واخیستلې، موټرسایکل یې ځینې واخیستلې، د مکتبو سه غالۍ و پرشونې و چوکۍ وړلې. خلکو سه ډېر شیان واخیستلې د حکومت د شیانو په نامه باندې. نو دا خلکو شکایت وکړې، طالبان مشران وویل چې دا خلک به ګرده راځي، دلته به تا به ورسره کېږي او دا به ګرده خلک اصلاح کېږي، قانون موندلو ته به سپارل کېږي. متاسفانه د هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې هغه خلک موږ وینو، تر اوسه پورې وسله وال نپاره موږ ته راځي، نه چا حساب ورسره کړی دی، نه چا د حساب دپاره راوستلي دي، نه چا راغوښتي دي. نو ولس اوس هم په دغه تمه ناست دي چې خپل حساب شان په لاس ورکول شي او خپل حساب غوښتونکي دي. نو تمه لرم. السلام علیکم.
د کندهار ولایت ته سمې اړیکه نیولې ده درسره. په دغه اوسني وضعیت کې کم مرستې چې راغلي دي هغه مرستې خپل ځایو ته نه دي رسېدلي، ورور هغه مستشکلو کسانو ته نه دي رسېدلي. هغه پخواني وکیلار یې سره نرولي دي، هغه یې اوس هم سره دورې دورې کوي، خو چا ته نه دي رسېدلي. دا مسلمانان دي، وایي موږ مسلمانان یو، نه چې مسلمان یو نو باید د مسلمانۍ اول شرط هغه خو ځای کې نه ډېره غټ مجیبان ده د یو چا لپاره. السلام علیکم ورحمة الله.
وروره د خانشین د ولسوالۍ خبرې در سره کوو چې دغه اوبه ول نه رالافیې، دغه زموږ پوښتنه وشي، دغه ځایونه مو وروره وشي، ځله د دیوانانو اوبه نهڅه، د انسانانو اوبه نهڅه. وروره چې دا مسلمانان د وچکلۍ سره مخامخ دي او بیا د تجیکي اوبه ته تړل دي رالافیې نه د خلکو ته، دا زموږ سره نجلۍ لپاره د خدای او څوک ما وروره وشي او د خلک دا ځله په تکلیف دي نصیب ده خدای به مال.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري.
د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د نننۍ ماښامنۍ خبری مجله په وروستیو شیبو کې یو وروستی راپور لرو. سپینمنۍ د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دا زیرمې به ازادې نه کړي. د سپینې منۍ ویاندې جین ساکي ویلي بیگا، البته بیگا یې په یوه خبري غونډه کې وویل چې درې مهم دلایل شته چې د طالبانو پیسې به بیرته د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي.
د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادېدو په اړه طالبانو ته د امریکا ناهیلۍ کوونکی ځواب. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادېدو په اړه د طالبانو له بیا ځلي غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یو پیچلی موضوع بولي او وایي د زیرمې ته طالبان لاسرسی نشي لرلی. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون خپله خبري غونډه کې د دې بانکي زیرمې د خلاصېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د تازه څرګندونو په ځواب کې وویل
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. لومړی باید یادونه وکړم چې دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو.
عامر خان متقی اسوشیټډ پریس سره خپله مرکه کې چې پرون خپره شول امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پرېږدي.
اعلان کړی دی چې غواړو دا چې دوی افغانستان بندیزونه لګولي دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
خو د سپینې ماڼۍ ویاند درې دلایل یادوي چې په خبره یې مهم دي او بابیزن شي ګڼل کېدی. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته یې د طالبانو لاسرسی محدود کړی. جین ساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوې غوښتنه یې کړې دا پیسې د پر دوی وویشل شي یوه مهمه موضوع ده او له پامه نشي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګر ډلې په توګه پیژندل کیږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړکې دي او دریم متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیخ په نیغه د افغانانو د ګټو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. امریکا واکته د طالبانو له رسیدو سره سم د افغانستان نږدې 10 میلیارده بانکي زیرمه کنګل کړه. طالبانو د دې شتمنۍ د ازادۍ په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه په دوحه کې له امریکایي استازو سره دوه ځله غونډې وکړې او هیله یې وښوده چې د ستونزې حل ته به لار پرانیزي. خو د امریکا د خزانه وزارت د لیندۍ په نولسمه یوازې عمومي جواز صادر کړ او اجازه یې ورکړه هغه خلک او مؤسسې چې د پیسو د سوالو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافی کړي. د دې ترخوا نړیوال بانک د لیندۍ په شلمه اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړی چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولیږدول شي. له دې پرته د بندیزونو پر ان مخ کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي او آن مرسته کوونکي هیوادونه هم خپلې مرستې د طالبانو حکومت ته نه سپاري، بلکې ټولې بشري مرستې هم د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو لخوا مصرفیږي. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته یو شمېر شرایط وړاندې شوي چې د منلو په صورت کې دا ستونزې تر ډېره بریده پای ته رسیږي. ترهګرۍ سره مبارزه، د یو ټولګډونه حکومت جوړول، نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه، او د بشري حقونو او بیان ازادۍ درناوی او منل حق څه دي چې نړۍ له طالبانو د عملي کېدو غوښتنه کوي. خو طالبان بیا وایي شرایط عملي شوي او وخت دی چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني. هغه غوښتنه چې له طالبانو ته ډیرو نږدې هیوادونو هم نه ده منلې.